امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یک شنبه ورځ او د 1340 مریض کال د وګی 15مه ده چې 2015 میلادي کال د اگست 16مې سره سمون خوري. په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
جان کیری په سوریه کې د روسیې د نظامی فعالیتونو د زیاتېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. عربي متحده اماراتو په یمن کې په حوثي شیعه یاغیانو باندې هوایي حملې زیاتې کړې دي، او د یوکراین جمهور رئیس ویلي دي چې یوه اونۍ کېږي چې په ختیځ یوکراین کې اوربند نافذ دی.
د امریکا غږ رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به دا رپورټونه واورئ. یونیسف وایي چې اوس هم هره ورځ د یونان او مقدونیې په لاره په زرګونو مهاجرین لویدیځې اروپا ته د رسېدو په خاطر په سرحد کې انتظار کوي. د چین څوکه شوي اقتصاد د هند په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده، او په بلوچستان کې د عربانو لخوا د ساړي د مرغانو د ښکار او چاپیریال ته د نقصان رسولو په باب د پاکستان د بلوچستان صوبې د ځنګلونو مالدارۍ او ځنګلي ژوو او چاپیریال د ساتنې له وزیر عبیدالله بابت سره مرکه. لومړی له طاهر اڅکزینا د دې سات خبرونه واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هغو رپورټونو په هکله د امریکا اندېښنه څرګنده کړې ده چې وایي روسیه په سوریه کې نظامی فعالیتونه زیات کړي دي. هغه په دې اړه پرون د شنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره په تلیفون کې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې کیری دا په واضح توګه وویل چې که دغه رپورټونه رښتیا وي نو دا فعالیتونه شخړې او جګړې نورې هم پسې زیاتوي، د بېګناه انسانانو تلفات زیاتوي، د مهاجرینو بهیرونه چټکوي، او د اسلامي دولت یا داعش په مقابل کې د جګړې خطرونه راپیدا کوي. کیری او لاوروف په موافقه کړې چې د سوریې د شخړو او جګړو په اړه به بحثونو ته د دې میاشت په پای کې په نیویارک کې دوام ورکړي. د عربي متحده اماراتو جنگي الوتکو پرون د شنبې په ورځ په یوه ورځ وروسته له هغه په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو پر ځایونو باندې بمباري وکړې چې د دغو یاغیانو د یوه توغندي په حمله کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لږ تر لږه 55 عسکر ووژل شول. په پایتخت صنعا کې چې د تقریبا یو کال را په دې خوا د ایران په مشرۍ د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې دی، طبي منابعو ویل دي چې د دې حملو په نتیجه کې تقریبا 40 ملکیان وژل شوي دي. دغه هوایي حملې یوه ورځ وروسته له هغه پیل شوي دي چې د یاغیانو د توغندي په حمله کې چې په معارف کې د نظامي سامانونو او تجهیزاتو په یوه ډیپو باندې وسوه د سعودي عربستان 10 تنه عسکر ووژل شول. د سعودي عربستان مطبوعاتو پرون وویل چې په دې حمله کې د عربي متحده اماراتو 15 تنه عسکر هم وژل شوي دي. د یوکران جمهور رئیس پیټرو پاراشنکو پرون د شنبې په ورځ ویل دي چې په ختیځ یوکران کې اوربند د یوې اونۍ را په دې خوا نافذ او عملي شوی دی. پاراشنکو د یوکران په ملي تلویزیون کې وینا وکړه او وی ویل چې دا اول ځل دی چې د اوربند هغه موافقه چې د فبروري په میاشت کې په مینسک کې د لویدیز په سرپرستۍ لاسلیک شوې یوه اونۍ کېږي چې په بشپړه توګه عملي شوې ده، او په تیرو 8 ورځو کې یو یوکراني عسکر لا په جګړه کې نه دی وژل شوی. په کونړ کې زموږ خبریال له چارواکو له قوله ویل دي چې د چپی درې په ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسیدلې ده.
چارواکو ویلي چې سار په 15 بجو نږدې 1500 داخلي او بهرنۍ وسلوالو د چپی درې ولسوالۍ په ودانۍ او ټولو امنیتي پوستو او محل بریدونه کړي، او د درې ساعته جګړه وروسته پکې د اته ملکی وګړو په ګډون 40 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
دا رپورت به تر خبرونه وروسته واوري. د تاجکستان چارواکو ویلي چې 9 تنه پولیسان او 10 تنه مشکوک یاغیان په هغه جګړه کې وژل شوي دي چې ملامتي د دفاع په یوه بغاوت کوونکي وزیر باندې چې د جمعې په ورځ برطرفه شوی دی اچول کیږي. پولیسو وویل چې دا خلک په پایتخت دوشنبه کې دننه یا هغه ته نږدې په داسې حال کې وژل سوي دي چې امنیتي قواو هغه یاغیان پسې واخیستل چې د دفاع د وزیر د برطرفه سوي مرستیال عبدالحلیم نظرزاده سره یې اړیکې درلودې. هغه د تاجکستان د اعتدال غوښتونکي اسلامي رنسانس د مخالف ګوند غړی و چې دغه ګوند تېره اونۍ د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د تروریستانو سره د ارتباط درلودلو په تور لغوه سوی دی. په زرګونو کډوال هنګري رد کړل خو اتریش ور روان دي. د امریکا ژه خبریال مایکل براون په دې اړه یو رپورټ رالېږلی دی چې تاسو ته یې اورو.
مهاجرو ته په داسې وخت کې هرکلی وویل شو چې د مرستو خلطې ورباندې ویشل کېدلې او د وده کېدو ځای ورته ورکړی شو او ځینې یې لا تر اوسه په دې هیله دي چې لا نور پر مخ او ولاړ شي. موږ اوریدلې دي چې آلمان ټول هغه مهاجر مني چې په بوتاپست کې دي او باقي پاتې په آلمان کې دي او زه متعقین نیمه مګر داسې معلومیږي. دوی پرون د شنبه په ورځ په داسې وخت کې راورسېدله چې د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې خبرو ته دوام ورکړی و چې څرنګه د مهاجرو د دوامداره بهیر انتظام وکړي. د فرانسې، آلمان او ایټالیې مشرانو ویلي دي چې په درست اروپایي اتحادیې کې په جبري او عادلانه توګه مهاجر باید وویشل شي، مګر تر اوسه پورې څو هیوادونو د دغه نظر ملاتړ کړی دی.
خبرونه ته دوام ورکوو. د نړۍ د شلو پرمختللو اقتصادي هیوادونو د مالیه وزیرانو او د مرکزي بانکونو رئیسانو ویل دي چې د نړۍ اقتصادي وده تر هغې چې دوی یې پیشبیني کړې وه سوکه ده، مګر دوی په دې ډاډه دي چې اقتصادي بیا رغونه به په ټوله نړۍ کې تحرک ومومي. د دوه هیوادونو د مالیه لوړپوړو چارواکو د ترکیې په پایتخت انقره کې د خپلې دوې ورځنۍ عالي جرګې په پای کې پرون د شنبې په ورځ وروستۍ اعلامیه خپره کړې او په هغې کې ویل دي چې د اقتصادي رغونې دپاره به قاطع اقدامات وکړي. هغوی وعده وکړه چې د خپلو سکو د ارزښت د راټیټولو لپاره به د رقابتي اقداماتو څخه لاس واخلي، چې دا په دې وروستیو وختونو کې د چین لخوا د هغه هیواد سکې د ارزښت کمولو ته اشاره وه او هغو هیوادونو ته چې اقتصاد یې تازه وده کړې ده خبرداری و چې د خپلو سکو د حفاظت او ساتنې دپاره دي چین ته ورته اقدامات نه کوي. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د ماخوستن 9:08 دی. د پخوانی یوګوسلاویا د مقدونی په جمهوریت کې د ماشومانو د نړیوال سازمان یونیسف چارواکو ریپورت ورکړی دی د هغو مهاجرو د رارسېدو له امله فشار زیات شوی دی چې د اروپایي اتحاد غړو ملکونو ته د اوږدو کوښښ کوي. پام وکړئ له جنیو نه د خبریال لیسا شلاین ریپورت ته چې زه سلسلې منچا به درته درواورم. د یونیسف ماموران وایي په داسې حال کې چې د شنبه په ورځ د یونان پولیسو ډیر کوښښ کاوه چې د هغو کسانو بیروبار کم کړي چې غوښتلې مقدونیې ته واوړي، خو د سرحد اخوا د مهاجرو د هجوم او ګڼې ګوڼې له امله ټیل ماټیل جوړ شو او ډېره ګډوډي رامنځته شوه. د مقدونیې په پایتخت سکوپیا کې د یونیسف استازي برټنارد ډیسمولین امریکا غږ ته په تلیفون وویل چې د تیرو څو ورځو په موده کې د هغو کسانو شمیر فوق العاده ډول زیات شوی چې د یونان نه د مقدونیې په لاره لویدیځ اروپا ته د تګ نیت لري. مخکې به په اوسط ډول هر ورځ 3,500 کسان راتلل، خو اوس شمیر تقریبا 15,600 ته رسیږي او یونانی چارواکي په هرو 15 دقیقو کې یوازې 15 کسانو ته اجازه ورکوي چې له سرحد نه واوړي، مګر بیا هم شیبه په شیبه د دغو کسانو شمیر زیاتیږي او کوښښ کوي په هر شکل چې امکان ولري ځانونه مقدونیې ته ورسوي. د یونان او مقدونیې د سرحد په غاړه موجود سیستم دومره ګډوډ دی چې د مهاجرو وضعیت بد نه بدتره کړې ده.
And those people that have been waiting without any support on the other side of the border, they are totally exhausted, they are hungry, they are thirsty, they have problem of hygiene, and
we can provide the سرحد اخوا وسره څوک سمرسته وکي د خلک په خالی میدان کې په انتظار ولاړي. This is study وګي او تګي د صفائی او د ضرورت در فقولو کوم نظام هم نه دی موجود. کله چې هغوی مقدونیې ته راوړي یونیسف ورسره د ریسپشن په مرکز کې دننه بنیادی مرسته کولای شي، مګر د باندې وسره مرسته نشي کولای. د مقدونیا چارواکي ورته اجازه ورکوي چې له یونان نه راووړي، خو بیا یې راسند اورګاډي او سرویسونو په لوري ټېله کوي او زموږ د ریسپشن یا هرکلی مرکز ته رارسوي. وروسته له هغې چې دغه کسان ځانونه راجستر کړي، نو زیات کوښښ کوي چې زر تر زره د سربستان په لوري روان شي او له هغه ځایه د اروپایي اتحاد د غړو ملکونو په خوا رهي شي. معمولا د دغو خلکو زیاتره برخه د سوریې اتباع تشکیلوي، خو اوس د نورو ملکونو کسان هم پکې اورګډ شوي دي. په زړه پورې خبره خو دا ده چې څو میاشتې مخکې به یوازې ځوانان اروپا ته راتلل، او اوس پیغلې ښځې او میندې هم له خپلو ماشومانو سره یو ځای را روانې دي. داسې ښکاري دا ښځې او ماشومان د هغو کسانو د کورنیو غړي دي چې مخکې لاره پیدا کړې وه او ځانونه یې اروپا ته رسولي دي. یونیسف وایي چې یوازې په ډیره محدوده کچه د دغه کسانو سره بنیادي مرسته کوي او د نورو ضرورتونو د پوره کولو لپاره مناسب وسایل نه لري. یونیسف وایي هیله کوي چې اروپایي اتحاد به د دغه خلکو د سفر د منظمولو په خاطر لازم اقدامات وکړي، ځکه چې د سرحدونو په غاړه وضع هر ورځ پیچلې کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA
پښتو. دا واشنگتن لکه چې تاسو په خبرونو کې وورید، د کونړ ولایت د چپې درې پولیسو والي کې د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ پروستي او جګړو کې څلور دش کسان وژل شوی دي. دا جګړه پای ته رسیدل د خوري خلکو سم خپل کورونه کې اسار دي. پام وکړئ په سیمه کې زموږ د خبريال زبی الله غازی رپورټ.
چارواکو ویلی چې سار په 15 بجو نږدې 1500 داخلي او بهرنۍ وسلوالو د چپې درې ولسوالۍ په ودانۍ او ټولو امنیتي پوسټو او محل بریدونه کړي، او د درې ساته جګړو وروسته پکې د اته ملکی وګړو په ګډون څلور دیرش کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. یو سیمه ییز چارواکي امریکا غږ ته ویلي چې په جګړه کې 14 وسلوال طالبان، 12 حکومتي سرتیري او اته ملکی وګړي وژل شوي، او د درېشتو طالبانو او لس ملکی وګړو سربیره تر څلوېښتو حکومتي سرتیري ټپیان دي. خود کونړ امنیت قومندان جنرال عبدالحبیب سید خیل امریکا غږ ته وویل چې په جګړه کې یو شمیر کورونه او هټۍ هم تخریب شوي دي.
د وسیدو 15 کورونه تخریب کړي دي. د ګوسلک په بازار کې لیوي خبرېدونه پیل کړل او بازار ته ورننوتل، او هلته سخته جګړه پیل کړه چې په پایله کې د خلکو لس دوکانونه هم سوځولې دي.
قومندان وای اوس جګړه آرام ده او د طالبانو یو شمیر مړي د جګړې په سیمه کې پاتې دي. د سیمې اوسیدونکو وای ولسی خلک لا هم په سخته ویره کې دي.
تقریبا اوس جنگ ولاړم دي، اوس هم خلک د کورونه د تر نه راوځي، ځکه چې شاوخوا د شکی لګولې دي او مصوب حرکت کوي نو هغه رساکي ولیا.
طالبانو د دغه جګړې مسولیت منلی، ویلي دي چې تر 500 امنیتي سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد وای په دغه جګړه کې نه امنیتي پوستي نیولي او یو شمیر حکومتي موټر هم تخریب کړي دي. چپه دره د کونړی ولری پرته ولسوالی ده چې د نورستان مرکز پارون ته نږدې ده. دغه ولسوالی په خوا هم څو واره وسلوالو طالبانو نیولې و. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د چین سوکشوی اقتصاد د هند په اقتصاد باندې هم ناوړه اغیزه کړې ده. په دې اړه به د انجانا پسری چا رپورت لږ وروسته واورئ. د بلوچستان په صوبه کې د څو لسیزو راهیسې د خلیج د هیوادونو عربان د ساړي مرغان د ښکار لپاره راځي، که څه هم چې د چاپیریال ساتنې نړیوالو ادارو دغه څاروي د هغو حیواناتو په لیست کې شامل کړی دي چې مخ په خدمتو دي. زمونږ همکار خلیل خان په دې موضوع باندې د پاکستان د بلوچستان صوبې د ځنګلونو مالدارۍ، د ځنګلي ژو او د چاپیریال ساتنې د صوبایي وزیر عبیدالله بابت سره مرکه کړې ده. پام وکړئ دغه مرکې ته.
مننه عبیدالله جان بابت صاحب چې زموږ سټوډیو ته تشریف راوړل. د تیر دوه کلونو کې تاسو کوم داسې کارونه وکړل، داسې پلانونه مو جوړ کړل د بلوچستان صوبې د چاپیریال ساتنې، د ځنګلاتو ساتنې لپاره چې موږ ته پکوته کړی؟
خلیل خان ستا ډېر کور ودان سي تا ما ته دا موقعه راکړه چې زه پر دې یو خاص موقع باندې سي تا زما د وزارت په باره کې پوښتنه وکړه. موږ په دا تیر دوه کلو کې چې سیما دا وزارت که اخیستی دی، په دې کې موږ په ځنګلاتو کې لکاو درختې لګولې دي چې هغه کې دا هم سوي دي چې موږ په دې سږ کال په دې پی ایچ ڈی پی کې تقریبا 6.5 کروڑ روپۍ موږ یش کې دی د نیالان د پر سه هغه اوس لګی دی خلګي لګی نو په دې کې تقریبا 1 کروڑ درختی په موږ په دې کال پر کوو سه هغه په اسکولان کې هغه په اسپیتالو کې هغه په پرایمری اسکولان کې هغه په کالجو کې هغه د ګورنمنت افیشل په ځای کې او پرایویټ سی خلګ زمینداران تی ورکو سی هغه لخپل ویالو سر ولګي پر طالبو ولګي دغه سیسی زموږ کوم د سنوبر یعنی د زموږ د زیارت ځنګل دی لیا اربوی دی لیا لورلایک سی دی دا د اوبشت کوم سی زموږ ډیر لوی ځنګل دی د دې لپاره هم موږ دا کو سی وسالته موږ دا غبر دای څه درخت لګو دغه سیمه په زیارت کې په دې کې موږ یو لوی پارک جوړو سیغه نېشنل پارک په نامه باندې به ان شاء الله دا پارک هم اوسکار شروع کړي نو دغه سیمه په مختلفو اضلاعو کې د صوبې په ټولو ضلعو کې بیا خاص کر موږ د سمندر پر غاړه باندې دا پلانټیشن کوو نو موږ دا سینه د سیدا ګرد علاقې کې موږ د ځنګلات په حواله دا وخت زموږ حکومت راغلی دی موږ ډیر لوی کار کړی دی هغه کې زموږ دا ټوله عملسته هغه په کار اخته ده لدې سره چې لاشتاک زما وزارت په دې کې دا سي خوشحالي راغلی ده تاسو ټول په خبر یاست چې دا وخت ډیر بد خوشحالي ده
وچکالي بد پداسي
وچکالي وچکالي راغلی و وچکالي له وجهه زموږ په لکونو بلکه زه بده په کروڑونو مالداری سه دا ختم سو او خلک به خې در په درسو نو خو هغه کې بیا زموږ حکومت دا وکړو چې موږ د خوشحالي پر ځای باندې و د خلکو ته خوراک د پاره د مال د پاره هغه بیا د خدای په پزلي وسه بارانونو وسو دغه نه په پارمو کې زموږ ډېر کم سیسمو ډېری فارمان دي د غواو د ګامې شوغه د نور شان د لګي دي پر خو ده
بلوچستان صبح کې دا غیر قانوني شکار چې کیږي او د دین علاوه د خلک چې په غیر قانوني توګه ځنګلونه وهي د دې پر ضد تاسو کوم داسې کار
کوي؟ په دې کې موږ کوم سیسمور ډپارټمنټ دی هغه په قاعده تور باندې موږ ډپارټمنټ ډیر لوی مهنت کوي موږ سیلته چیف کنزرویټر دی یا موږ کنزرویټران دی یا موږ پاریس ګارد دی دا پر هر ځای پر خپل ځای لګی دی او کوم سی تا د ځنګل غول د ازمر په وخت د ځنګل کټای بالکل زبردست درته ما سمات دی د فوډي آرډر کړی پر موټر سیکل بلیا څوک شاینر اړي لرګي یان ځنګل دا زخپل پر ګرځم زما ټوله عمله پر ګرځي موږ اتلو ساده کوشش کوو سی او بل دادی سی د خلکو هغه خپل سی د درخت دی یا د سیب یا د بل سی هغه وشالي روجي خلک یو سزن نه نو دی د ځنګل هغه اصل کی هغه میوادار درخت ست خلکو دی او بل نس ور کوله هغه درخت نور موږ پر کوشش کړی دی
یو بل موضوع جنجالي موضوع چې په بلوچستان صبح کې دا ټایم ډیره خبر پر کیږي د عربان د خلیجی وادونو جکم عربان راضی شیخان راضی بلوچستان صوبیت دلته د څاړي مرغان ولي او د نړیوالي جکم د کنزرویشن یا د چاپریال ساتنې جکم یاداري دی هغه د پدې کې د څاړي مرغان وای دا اغه وایمنات پولیس کې شامل کړي چې ودا ختمي شي خو ستا صوبای حکومت برته برندستر لري کړ او داخل کې برته پرشول تیر کالم د سي ناجایزي وس په ډیر زیاته مرغان ورته سون او وس دا کال تاسو څه پلان کړی وس د خلک بیا راضی دا ولي دا کار
دا ستا خبر سید موږ داسې یو اجازه نه دی ورکړی نو موږ ته اجازه ورکړی دی په یو خاص علاقو کې دا عربیان له ډیره په خوازه راځي د دې خپل د هسپتالونه دي د دې خپل دلته مې کور ځاینې جوړ کړی دی دغه نه کې تر وخت په دې دالبندین کې دغه نه په نوشکی او په چاغي کې
نو دا خو هغه
څه دا خلک له په خوازه دا خو اوس موږ حکومت سي دی دا اتلسم اوس هم د مرکز لخوا موږ مرکز تم دا ویل دي مرکزی وزیر داخله ته موږ د وزیر اعظم تم دا ویل دي چې د دې د پاره به تاسو یو پرمټ نه جاری کوو پاتې سی اوس کم د های کورټ ډیسیژن دی های کورټ کې موږ دا نه تللی های کورټ به دا واځي موږ آرډر کوي چې موږ دا شی ګر سیل کوو نه نو موږ په دې باندې
نه های کورټ خدای ډیسیژن واخ سو چې دا کار بند کوو تاسو سپریم کورټ ته لاړست یا سپریم محکمه ته ورلست
موږ دا موږ په دې باره کې هیڅ دا شی نه غواړو نه بس موږ محکمه او آینده د پاره به دا باندې کړو دا سید دې باندې مکمل موږ په باندې لګو نه موږ عربای لکو نه څوک لکو نه نور خارجي
ډیر زه تمنه
ډیر مننه
دو ترا خوارس دل تا جوړ می دزړ پکور تیار سی دانش دل گل ری کد سرا حس نچ دا زما جوانی سکار سی بیگم ستا لغم یارا بیگم ستا لغم یارا یار ډیر ژړلې دي د غم څاپړې مې په مخه مخ باندې خوړلې دي بیګم ستا لغمه یاره یار ډیر ژړلې دي د غم څاپړې مې په مخه مخ باندې خوړلې دي بیګم ستا لغمه یاره فلار تیر شم گناکار شم گٹ پا گلزار شم فلار تیر شم گناکار شم گٹ پا گلزار شم غماز مستر گلن دوی تا گلو نو تا کتلی دی دیگا مستا لغم یارا یار ډیر ژړلې دي د غم څاپړې مې په مخه مخ باندې خوړلې دي د غم ستا لغم یار بلدی جوړ کو پسرلی کنا سمرا ڈولی کنا اور بلدی جوړ کو پسرلی کنا سمرا ڈولی کنا دا آلو ول زلفی دی چال چال یاڑا ولی دی دی گم سال غم یارا یارا ڈیر جن لی دی غم څاپړې مې په مخه مخ باندې خوړلې دي د غم ستاله غم یار
سوریا ما
په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې او 55 دقیقې دی. د چین څوک شوی اقتصاد د هند په اقتصاد باندې هم ناوړه اغیز کړی دا د وندو بازار ته وان لیدل او د اثرو قیمتي کم شوې ده. په موکړه لنې ویډیل نه د خبريال انجانا پسري چا ریپورت تا.
کله چې پاوان آنند الاسکا له پخوا د فولادو د سامانونو او نورو شیانو په صادرولو لاس پورې کړ نو دومره اسانه نه چې په خارجي بازارونو باندې قبضه وکړي. هند له چین نه په دې برخه کې نه وروسته وو چې د نړۍ د اکثره تولیداتو د سیالۍ مرکز و. اگر وخت بدلیږي آنند چې نوې ډیلي ته نږدې د ګرګان نه په تجارتي مرکز کې دفتر لري نیت کړی دی چې نوي مشتریان پیدا کړي او د خپل شرکت لپاره تجارت ته پراختیا ورکړي. دی وایي په دې وخت کې آسانه ده چې د چین د شرکتونو سره سیالي وشي. آنند نو وایي
Where we can compete is the dollar is also strong for us and even the raw material prices in our local industries are also have also come down.
من چې په کومه طریقه رقابت کوو هغه دا ده چې موږ لپاره ډالر ارزښت زیات دی. حتی زموږ په محلي فابریکو کې د عمو موادو قیمت راټیټ شوی دی او بل عامل تنخواګانې دي چې په هغې کې موږ ښه سیالي کولی شو. موږ چې خپلو کارګرو ته تنخواګانې ورکوو له هغه څه نه کمې دي چې ښایي چینی خپلو کارګرو ته ورکړي. په حکومت کې ډېر کسان د آنند خوشبینۍ سره موافق دي. دلیل یې دا دی چې د هند اقتصاد په داسې وخت کې پر مخ ځي چې د چین اقتصاد ورو کیږي. د هند واردات له صادراتو نه زیات دي ځکه نو د تیلو د قیمتونو راولیدل او د شیانو قیمتونو ثابته کړې ده چې په ګټه دي. کیدای شي چې د ارزانه بشري قوې تولیدات قوي کړي د میلیونو کارونو د پیدا کولو لپاره ضرور دي. په نوې ډیلي کې د هند د نرخ او پلټنې د مرکز لوړ رتبه اقتصاد پوه سونیل سینا وای هند یو ښه موقف کې ده. دی وای
China no longer being a very attractive destination say for global capital on the other hand the Indian
چین د نړیوالې پانګې د جلبولو لپاره نور مهم نه دی او احتمال لري چې د هند اقتصادي وده لا نور زیاته شي. د دې معنا دا ده چې د دې جذابیت به د نړیوالې پانګې اچولو لپاره ښه شي او د دې هیواد د بنیادي کارونو کموالي ته چې نظر واچول شي نو هغه دا دی چې موږ خارجي پانګې اچونې ته ضرورت لرو ځکه نو د صحیح پالیسۍ سره صحیح پانګې اچونه را جلبول شي او واقعا صحیح اقتصادي ایجنډا به ګټور وي. د جنوبی شرقي اسیا د اکثره هیوادونو برعکس د هند اقتصادي وده د صادراتو له کبله نه ده مګر د کورني استهلاک په سبب ده. اقتصاد پوهان وایي نړیوالو شرکتونو د هند پراخه کورني مارکیټ ته سترګې نیولې دي چې په درسته نړۍ کې ورته غوښتنې زیاتې شوې دي او د چین د اقتصادي ودې د ورو کېدو په سبب هند نور جذاب معلومیږي. سیمنز او الستام په شان څو ملتي شرکتونو لا پخوا په هند کې مرکزونه زیات کړي دي لیکن ستونزې لا په خپل ځای دي. په داسې حال کې چې هند غواړي په نړۍ کې داسې اقتصاد ولري چې په ډیره چټکۍ وده وکړي. د حکومت له وعدو نه یو نیم کال وروسته چې ویلي وو د پانګوالو لپاره ښه شرایط برابروي مهم اصلاحات په ټپه ولاړ دي. کورني او خارجي پانګه چوونکي نا امیده شوي دي. اقتصادي وده د اپریل د میاشتې نه تر جون د میاشتې پورې له 0.5% نه 0% ته راټیټه شوې ده. نو دا پوښتنې راولاړې کړې دي چې آیا هند د چین د اقتصادي وده د ورو کېدو نه بچ یا ساتل کېدای شي. د هند لوړ رتبه اقتصادي مشاور اروند سوبرامانیم ان په دې باور ده چې د هند اقتصادي وده تحرک نه دی کم شوی. سوبرامانیم د کیسیومی او فاکسکان په شان شرکتونو ته اشاره وکړه چې په هند کې د پراخې پانګې اچونې اعلان کړی دی او په چین کې د اقتصادي وده ورو کېدلې یو تاریخي فرصت یاد کړ چې کېدای شي په هند کې اقتصادي وده بیا پیل کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.